خاطر دغه دوه اقدام وکړو چې یو به برېښنا ورته برابره کړو له بلې خوانه هغه د وزارت له خوانه د سړک جوړونې او د ویالو جوړولې پروژه ورته روانه ده. نو له تاسو غوښتنه دا ده چې د دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړي چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او جزیرۃ العرب او اروپا کې خپلې سرمایه استعمالوئ راشئ دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي او دلته سرمایه ګذاري وکړي چې خپلو هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که پوس وقتی افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات دوی ته د تخنیکی او مسلکی مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول د کاری فرصتونو ایجاد د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره آنلاین زده کړې اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خپرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نوره نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دې ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړي دي. د بی بی سی ویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شا په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ به خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅوو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2024 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهرچیانو یرغل کړی و او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بی بی سی د 2024 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز اوسنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به ډیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د 28 تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخې اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي. د تغییراتو له مخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل له مخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري، هم نور امتیازات، او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. د تعدیل له مخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د روسي ځانمرګو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګ ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نقشه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن اړیکو په اړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه ترې کړې چې پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. څنګه د اوسني حالات یو ژوره کتره د تخصصي لحاظ ولرو نو دې پایلې ته رسیږي چې د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تحرکاتو اصلي مراکز په خپله دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي. نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پنخه کړي؟ دویم ټکی دغه دی چې کوم سرګندونه چې دوی کوي د افغانانو د ښکېلتیا په عقل باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوي دي او د دوی د پوځي مسؤلینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوي د خصمانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې عقل باندې دغه دی چې د دوی دغه وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه هغه فیسبوک چلول کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده. دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړې دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه چې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان. یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریز درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځنډ سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمون په حالت باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان دي باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري سر، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی، فکر نه کوي چې د دوی دغه څرګندونو یا دغه ادعاو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
پرته د شک دا یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسولیت دی چې دې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤولین دي. دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولی یو هیواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرق ته چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرق نه چې طالبان دي دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې د دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلایل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ ضد نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو وګورئ، پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم قسمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربر شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه، او د هرې کړنې په ترشای یوه بله پټه لوبه هم پرته. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي، زړه نشي کولای په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیا دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس دستي د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریمګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، لکه دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوي وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غونډې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینې نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه چې د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنې دا خپله په دې کې یو شرارت پروت دی چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پړه واچي، او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي، او د خپلو نورو مغرضانه کړنو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
وروستۍ پوښتنه، د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه وروستۍ کړکیچ موضوع وي؟
پرته د شکه امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې وروستۍ ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه وروستۍ ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت دی، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي، او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی دی. همدغه دی چې تاسو شاهد یاستئ چې په وروستیو کې دوی د پوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پوښتنې لاندې وړی ده، او اکثره واکونه د پوز مشر ته انتقال شوي دي. ولې د پوز مشر ته موږ دا لار خوره کوو؟ په دې چې پاکستان هم یو ګاونډی دی، او ولس یو مسلمان ولس دی، د افغانانو سره یې تل ولس خواخوږي ښودلې ده. چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده، دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژیو او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي، تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي، په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواري څرګندونې مو اوریدي. د امریکا نوریاس نوري له ده سره کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ، او تاسو د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
ولسواکي دوی دارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د ازادي ملما
سلام، زه احمد تکلیم. وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی، خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خواله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. له یاد سره دا تفصیلي مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پیژندنه پیلیږي.
زما نوم وحیدالله یاد، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم. لومړۍ زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته، چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله، تر 2 کلګي پورې مې هلته زده کړې کړي دي.
ډېر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډېره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوي، دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې دې راته وکړه چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوه دریو کلونو کې ژوند څنګه و، مکتب ته تګ راتګ څنګه و، په څه حالت کې ښوونځي ته تلئ؟
تکات صاحب محترم، لومړی تکلیف مو دلته کولی هغه په کلی کې، ولې د کلی مکتب بولو؟ نو په کلی کې هلته مکتب داسې شکل سره جوړ شي، او زړه کلا او په اصطلاح خچین کور ولو. هلته مو د زده کړې لپاره صحیح امکانات نه درلودو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه ولو. نو کله چې به موږ هلته تلو، بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې، د دغه سرای په انګړ کې به ناست ولو. استادانو به هلته موږ زده کړې راکولې للمرت، ځکه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات ښه نه ول. بل موږ لومړی ځل و چې موږ دغه زده کړې ترسره کولی، او بیا مو هلته زده کړې په داره کوم شکل شوي چې مکتبونه د معرفت سیستم توجه نه وه سوې. په هغه وخت کې مکتبونه خوار ولو، هلته امکانات نه درلودلو.
امکانات چې کله وایې یاد صاحب، درسي مواد چې کله وایاست چې کمای و، د درسي موادو د امکاناتو، چوکۍ میز، هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د ښوونځي لخوا تاسو ته درکول کېده؟
هغه کتابونه په ډېر کم شمېر سره ولو، یعنی په سیم کې وداد کسانو چې په سیم کې به 15 کسانو ته درسي مواد ورسېدل، نور کسان به پاتې شول. بیا د غنور ملګرو د غنور کومه چمپیان چې په سیم کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګه څنګه ناسو د بل په کتاب کې بیا زده کړې کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، یوازې فوره تخته او د تباشیر دغه لا موجود ولو، تباشیران ولو. خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېره نیمګړتیا ولو، په هغه کې موږ یو په یو کتاب دوه درې کس سره ګډ ول، او د هغوی له ماته بیا زده کړې سره سره.
دلته مو څو کاله په دې لومړني ښوونځي کې درس وایې؟ شپږ کاله. د شپږ واړه کلونه هم په انګړ کې درس وایې، یعنی ټولګی مو نه درلوده؟
ټولګی نه ولو، فقط په هغه کلا، زړه کلا و چې په دې کې دوه درې سیمپ ول. نو هغه نور پاته سیمپونه چې ول، هغه باندې په سرای کې، د سرای په منځ کې ناست ول. نو د دې شپږ کلو په اوږدو کې موږ هیڅ د دې دغه نه درلودل سي، او منظم سیستم سي، او صحیح سیمپونه فعال سي. په دغه تشکرون کې پر سیمو زده کړې وکړې، هغه مو دغه د باندې زده کړې، د چا په اصطلاح باد و لمر و یخ ته مو زده کړې وکړې. نو دا صحیح سیستم برابر نه و.
بیا له دې ځایه چې لیسې ته ولاړې، په لیسه کې د ټولګي څختن شوې کنا
تکات صاحب حالت طبيعي د پاترافو کې په لری پروتو سیمو کې نسبت شارو ته یا د ولسوالۍ مرکز ته ډېر تفاوت موجود و ولې موږ هلته چې په کلي کې زده کړې کولې هلته د عمره توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ولو موږ چې کله د لیسې ته رالو د شاجي په بازار کې موقعیت لري د بابا هوتک دوه لیسې وي چې یو بابا هوتک نمبر ون لیسه بل بابا هوتک نمبر دو زه په بابا هوتک نمبر ون لیسه کې وم هلته بیا نسبتا سیستم جوړولو ولې هغه لیسه له پخوا وختونو څخه جوړ وه چوکاټ یې برابر ولو تعمیرات یې سم ولو منظم سیمپونه وو انګړې جوړولو د اوبو سیستم یې فعاله وو په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي ښوونکي ول درسي بهیر ډېر برابر ولو هلته د سیم ظرفیت په اصطلاح چې په کلیو په ښوونځیو کې کم ولو مثلا په سیم کې بلد کاته وو اما کله چې موږ د لیسې برخې ته رالو دلته د سیم ظرفیت هم ښه ولو هغه د زده کړو مسیر هم ډېر برابر ولو یعنې په دې برخه کې ډېر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره زده کړې مو وکړلې
ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شوه په لومړنی خوندې کې کورسته په لیسه کې کله ما شومتوبه
کله چې موږ لیسې ته راغلو د لیسې په برخه کې مو زده کړې جریان پیدا کړې په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا شوه چې ما د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوله امروزه هلته به مې دغه شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه به ملوستل دغه راز دغه شیرونه به ما په فلیپین کې ثبتول نو دغه به مې له ځان سره چې کور ته به ولاړم هلته به مې لوستل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډېر خوند یې راکوه له دې سره مې ډېره علاقه پیدا شوله بیا مې غوښتل چې که ژوند و په دې برخه کې به عالي تحصیلات کوو لولې زده کړې به کوو تر څو په دې برخه کې ښه کار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او ذوق کې ورته اضافه کړو
مننه یاد صاحب وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو خو اوس راته ووایاست چې لومړنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم و
بلې هو تکل صاحب لومړني شعرونه کومې طبیعي ده چې ځانګړتیاوې به لري هغه زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لومړي وختونه ول هغه ځینې لیکنې چې په دې برخه کې مو لیکنې کړې وې هغه هم راسره ثبت دي راسره ثبت نو همدې برخه ته لا جریان لري دوام
ورکړ او دا لومړۍ لیکنې مو شعرونه وو که نثرونه
یا لومړۍ لیکنې مو چې وې هغه نثرونه وو د نثرونو برخه وله خو هغه لیکنې دورې ما کړې وې د ژوند دپاره دي ځوانانو دپاره دي
درخه نو یاد صاحب اوس یو شعر خو دی یاد دی اوسنیو نویو شعرونو نه او یا له همغو لومړنیو هڅو نه یو شعر اورېدونکو ته لطفا وړاندې کوي
په دواړو سترګو یو شعر ده ښکلي څه کوي بدرنګ په زړه صفا دي ښکلي هم اخر په کلي کې بدنام سي مازیګر دي واده پرس و تر انغلې ما دیگر دی واده پرس و ترا نغلی سو چی زان نرسوی بیا با ما شام سی دنفرت خبری طولی و رکی غارم دنفرت خبری طولی و رکی غارم خدای دی وکلی چی دمینی داستان عام سی اسپلنی دن نظرمات لپار شدی اسپلنی دن نظرمات لپار شدی حسی نیچی شکلی طول دین زکام سی یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټولې انجام شي تکاسب دا یو ورکه غزل و
ډېره زیاته مننه سلام
دا ول ملي کړو
په زړه پورې و مضمون د شعرونو عموما ستاسو کوم مطلب دی یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شعرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغړی په خپل شاعرۍ کې
تکل صاحب په زما په شیرونو کې که څه هم د شیرونو په برخه کې ډېر کار نه دی کړی خو هغه شیرونه چې مې لیکلې دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دوی په ژوند کې رامنځته شوي دي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دوی د ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د پیشکي برخه کې ځینې مسایل شته، ځینې هغه پیغامونه، ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځای کړي دي، زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
زموږ هنري نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، ډېرې مقالې دي مثلا، دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو دپاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، ټولنې خلق خیر او شیګنی ته سپنوی، د ټولنې خلق او موجوده مشکلات ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي. تکات
ډیر اعلی. پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړی او ادبیات مو څنګه، ادبیات او پوانځای مو څنګه خوښ کړ؟
پونتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې زما کله چې مې دغه د شاعرانو د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه د دې لیکنې د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دې برخې ته ستونزې مو په دې برخه کې کار وکړم. د ذوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا مې کله چې هلته د لیسې زده کړې پای ته ورسولې، له هغه وروسته مې بیا په 1401 کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم، دلته مې زده کړې راپیل کړې. نو دغه د مکتب د دورې یا د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو پورته شوي شعرونه چې په مطبوعاتو کې مچات او پورته کېدل، دغه تاریخ ته سره زموږ مینه ورسره پیدا شوله، نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخې سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی پر ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینو نورو شاعران چې اوس یې نومونه زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغو شاعري مې تعقیبوله، لوستله مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لک تر لګه کدی وغو بلاره نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کی وی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وی چې ډیر شاعران ولوسه غلمات قانونمان دی ذهن ته نه راځي، ته یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دې غو شیرونو یو ډول زدیه ته وخت ولم، کله چې ما د دې شعر ولوسته یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپرول، هغه مفکوره خپرول، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم، او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړي دي د دې په دې برخه کې دوی له ما سره دوی د شعرونو
یاڅه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کېږدی، او که یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته؟
د الهام په مسله کې زه ډیر پیاوړی کولم، ماته ډیر انګیزه راکوله، نه دا چې زه د دوی پر مقدم باندې قدم کشیدل، بلکې د دې پر ځای چې ماته د دوی اشعار او د عمومي مجموعه دا اوسي په ما کې د الهام ریښې وغځولې. الهام ماته د دوی د شعرونو څخه ډېر راتلی، ډېر مرسته په دې برخه کې.
ډېر ښه. او تاسو یوازې د اوسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ او همداراز د نثر په برخه کې، او که د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګورئ او له هغو نه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي؟
رکال صاحب، د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینې کتابونه مثلا لوستي دي، خوشحال خان و رحمان بابا و حمید و کاظم خان شیدا و دین و حنان برکزی، دین نور در رفع شاق شایران موجود و سی داوی شیرون ما مطلع کرد. و تر دیر خدا پوری دی ماسر و شایران و لیکوالان و دوار و برد هم دی نظم ها و دی نظر و برد که دی 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 دیر متاثر کیرم و دیر الولم.
د کلاسیکو شاعرانو دا اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند، د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلی دي، دیوالونه مو لوستی دي، او کده سی و چې دا استادانو د پوهنتون پښتو څانګې د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دنده درکوله چې ورشي دا وګورئ او بیا راشئ مثلا د تاسو د امتحان یوه برخه وه؟
تکار صاحب محترم، دا یو هغه مسله هم ولا چې مثلا هغه دیني دغه لیکوالان او شاعران چې په دې پوهنتون په نصاب کې مثلا په ځینو مضامینو کې ساتل زموږ ماشته، او بیا په دې برخه کې موږ استادان لخوا چې باید تاسو دغه کتاب وګوري، مطالعه کړي، په دغه باره کې معلومات راوړي، په دغه باره کې سمینارونه دایر کړي، یو هغه مسله. او بل هغه امام آباد هم موږ د دې شي د سره د مطالعې ذوق او علاقه درلودله، کتابونه او د دې مثلا دیوانونه مطالعه کول، او دغه شان دواړه موجود و موږ دغه مخته وړلی.
یاد صاحب، بیا به وړاندې دې پوښتنې ته هم ځواب ووایئ چې آثار مو چاپ کړي دي که مو نه دي چاپ کړي، خو اوس یو بل شعر که راته ووایاست چې اورېدونکي ستاسو د شعرونو یوه بله نمونه هم وګوري.
صحیح تکل صاحب، یو غزل ده: اوشکې پاکې که ګریوان ته بالا رسي، اوشکې پاکې که ګریوان ته بالا رسي، دا د مینې په داستان کې چې زغمل وایي. را سره به وي شپېلکې په لاسو کې، را سره به وي شپېلکې په لاسو کې، کمیلار د جانان د کلي مل وای. تنها نسمه تنها نسمه تلای پلار ډېر ویرېږم، تنها نسمه تلای پلار ډېر ویرېږم، چې جانان مې هم د شي اړخ پر بغل وای. زه بلها تکالیف نسم نور غملای، زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زړه می خوش دی چې راولی دی درمل وای. یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای.
ډیر الله ډیر خو ماته داسې ښکاري چې ستاسو ډیر شعرونه د غزلونو په فورم کې دي، همداسې ده؟
بلې و تکر صاحب، د غزلې په برخه کې څلورزو په برخه کې موږ دغه د شعر
له هغه سره څنګه یاست، له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره؟
نظمونه مې تر اوسه نه دي لیکلي، خوند را کوي لولم مې د نورو شاعرانو. ما خپله تر اوسه په دې برخه کې د آزادو نظمونو په برخه کې د دې آزادې شاعري په برخه کې تر اوسه کوم څه نه دي لیکلي.
لیکلي خو مو نه دي، مګر د ادبیاتو د یوه شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه؟
آزاد شعرونه تر ډېره حده پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم دی چې باید هغه د پښتو ادب چې څوک په دې برخه کې د خدمات او پلتون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته کې نه شي بلکې د دې برخه ته نور هم کار وکړي پیاوړتیا ورکړي شاده دا برخه آزاد شایم شاده ولی هغه تر دې راهره دی مویلو له اړخه دی پاغل کې دی ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی زما په نظر دا شاده باید په دې برخه کې ځوانانو عجبانو شاعرانو کار وکړي
درخه او شیرونه موده شیرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلی دي دا تاسو خبره کړی دي چاپ کړی مو دي
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ سوی نه دي خو دا شیرونه موږ په غوډاینو کې چې مثلا الطالبان او شاعران او لیکوالان سره یو ځای کیږي مثلا ادبی بهیرونه دي ادبی غونډې وي او دا شان په مطبوعاتو باندې هم فرسوی دی مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې په اخبارو کې په مجلو کې په دوی برخو کې شیرونه فرسوی دی خو په دا شکل باندې نه دي چاپ سوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري حیثیت ولري په ادبي بهیرونو کې مې دا شیرونه ډېر ویلي دي په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي په همدغو کې مې دا شیرونه ویلي دي
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري اثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی نو راتلونکي کې انشاءالله تعالی موږ په دې باندې وتوانېدو چې نور هم دغه برخه ته ډېر کار وکړو بیا به وروسته د چاپ دپاره هڅه کوو تصمیم ونیسو
درخه تاسو مخکې د ادبی غونډو بهیرونو یادونه وکړه کوم بهیرونو سره تاسو په تماس کې ځکه چې د ادبی بهیرونو څو غونډې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي په ننګرهار کې په کابل کې په خوست او پکتیا کې او دغه د استادو د خپلې سیمې یادونه هم کوي تاسو نور ولایتونو ته ځي او په خپل ولایت کې ادبی بهیر لري
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي خو زه خپل هلته تر اوسه نه یم راغلی دلته په کندهار کې چې زموږ د تحصیلي دورې په جریان کې دلته په کندهار شهر کې ځینې ادبی بهیرونه موجود دي لکه الهام ادبی بهیر له ډېره وخته په کندهار شهر کې فعالیت لري هلته د ځوانانو د راځي کېدو د شاعرانو د سندې د خوردوولو لپاره یو مرکز دی په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنجشنبې په ورځ چې کله هلته ادبي مجلس جوړیږي مشاعره جوړیږي دلته ورغلي یو دغه راز نوښتګر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی چې په دغه کې موږ دغه شعرونه ځوانانو ورسولي دي
د بل هم په کندهار کې دی
بله و نوښتګر خیال بهیر دغه راز لوی کندهار ادبي بهیر هم په کندهار کې موجود دی د دې تر څنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې واوسو هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه که ورته ووایو په دغه ځای کې هم موږ د هفتهوار مجلس لرو د مشاعري لرو په دغه برخه کې مو هم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي ویلي مو
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحیدالله یاد د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم ښې چارې
د ازادۍ میلمه
کیږي.